په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې ډیره برخه یې نور بست یا شکست سکوت پروګرام ته بیل سوې. نن د پنځشنبې ورځ د غویي اسور دیارلسمه د می میاشتې دویمه نیټه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز چې له هیواده بهر فعالیت کوي د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو د زیاتېدونکو سختو محدودیتونو او د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو پر زیاتوالي اندېښنه ښولې. دې مرکز نن په یو بیان کې چې پر خپل ویبپاڼې کې خپور کړی په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د وضعیت په اړه د خپلو موندنو نتیجې خپرې کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د 2018 میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ د راهیسې د طالبانو لخوا لږ تر لږه ولس تګلارې د رسنیو د قانون خلاف صادرې سوي دي. د مرکز په خپلو څرګندونو کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 146 موارد یې ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې رنۍ تعلیمي کال په لیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو بندیز لګولی دی. دغه راپور چې د یونما د بشري حقونو د څانګې لخوا برابر شوی او نن د یونما پر ویبپاڼه خپور سو، په افغانستان کې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه موارد راټول سوي دي. تفصیل وروسته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په هرات ولایت کې پر شیل ژکیو د دوشنبه ورځې بریټ په کلکه غندلې دی. اغلی امیری نن پنځشنبه پر خپل اکسپانه په خوني ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالي دغه بېمانه عمل د هغه بیرحمه ربړ او ځورونې سخت یادونه کوي چې له خطر سره مخامخ ټولنې یې ګالي. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې پر شیاګانو د دوشنبه د ورځې په بریټ کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت دی یا داعش د خراسان څنګه یا خسته لږ تر لږه و کسان وژل سول. د اوکراین د اودیسا سیمې پوځي چارواکی اولی کیپر وایي د تور سمندرګي پر غاړه پر دې ښار د روسیې د نن سهار وختي راکټي بریټ په نتیجه کې څوارلس کسان ټپیان سوي دي. هغه نن پنځشنبه پر ټلګرام چینل لیکلي چې دا بریټ د اور د لګېدو سبب سوی او په سیمې کې د اوکراین د پوستي خدماتونو د سیمه ییزې ادارې ډیپوګانې ویجاړې کړې دي. روسیې په دې وروستیو ورځو کې پرله پسې پر اودیسا بریدونه کړي دي او د اپریل پر 9 هم له سکندر توغندي څخه کار اخیستی و. په دغه 15 چې په نتیجه کې 15 وګړي وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي. په عین حال کې د روسیې د سمولنسک سیمې والي واسیلی انوکین نن پر ټلګرام لیکلی چې د اوکراین ډرون الوتکو نن سهار وختي په سیمه کې د انرژي تاسیسات په نښه کړي وو. هغه ویلي چې په دې برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د دوبی د هوایی ډګر چارواکي وایي چې د سختو بارانونو له کبله د هوایی ډګر ته ډېرې الوتنې نن لغوه سوې او مسیر یې بلې خوا ته بدل سو. د راپورونو له مخې په متحده عرب اماراتو کې په یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې سخت بارانونه سوي دي. د هوایی ډګر د ادارې یو ویاند ویلي چې د شپې د هوایی ډګر ته د 15 الوتنو مسیر بدل سو او 9 الوتنې چې په دې ډګر کې کښېناستلې او 4 پورته کېدلې هغه ټولې کنسل سوې. په تیر اپریل میاشت کې هم د متحده عرب اماراتو په بیلابیلو برخو کې سخت بارانونه سوي وو چې په دې هوایی ډګر کې په 4 لسیزو کې ساره نه ولیدل سوې. هغه وخت هم د بارانونو اوبو د دوبی نړیوال هوایی ډګر په سر اخیستی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مهال د مازدیګر 4 بجې او 4 دقیقې دي. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورزو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله 46 ولسي وګړي وژل سوي او 148 نور ټپیان سوي دي. یونما نن پنځشنبه په یوه راپور کې ویلي چې د داعش په بریدونو کې تر ډیره شیعه مذهبي افغانان په نښه سوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې 2 ورځې مخکې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات وسوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 6 کسه ووژل او 1 تن یې ټپي کړ. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما وایي په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله 46 ولسي وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي. یوناما دا خبر په خپل تازه راپور کې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورکړل شوي ماموریت پر بنسټ جوړ کړی. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د یوناما د بشري حقونو د څانګې لخوا د 2024 کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده یې تر پوښښ لاندې ده، په افغانستان کې د بېلابېلو پېښو له امله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات خپاره شوي. د دغه راپور له مخې د روان کال د جنوري له 6 تر 11 پورې یوازې په کابل ښار کې د 3 بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 90 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په راپور کې راغلي چې د جنوري په 6 د کابل په دشتي برچي کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو موټر کې د ځای پر ځای شویو موادو د چاودنې له امله له 60 ډېر کسان مړه او ټپیان شول. د شان د جنوري په 9 د کابل په الوخیلو سیمه کې د طالبانو د حکومت د زندانونو ادارې اړوند په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې 3 تنه وژل او 14 نور یې ټپیان کړل. په راپور کې د جنوري په 11 د دشتي برچي په یو سوداګریز مارکیټ کې د شوي چاودنې په اړه چې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 24 کسان ښودل شوي او بڼه یې لا هم نه ده روښانه شوې هم اشاره شوي. یوناما ویلي په دې ټولو چاودنو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. یوناما موندنې ښیي چې د کندهار د کابل بانک پر څانګې په انتحاري حمله کې چې د مارچ په 21 شوي 15 تنه مړه او تر 50 زیات ژوبل شوي وو. په وروستۍ پیښه کې چې 2 ورځې وړاندې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یو جومات کې وشوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 کسه ووژل او یو بل تن یې ټپي کړ. د هرات یو اوسیدونکی چې په وروستۍ پیښه کې د کورنۍ یو غړی ټپي شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د شیعهګانو په وړاندې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي.
امنیتي وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کیږي، ځکه نه قانون شته نه ځانګړی لباس چې سړی یې توپیر وکړای شي چې په دوی کې کوم یو امنیتي کسان دي او کوم یو داعش.
دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د شیعه میشتو سیمو امنیت دې خوندي کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د داعش ډلې د پراخه موجودیت راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه ډلې تقریبا له منځه وړي، خو په شیعهګانو د شویو نږدې ټولو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی دی. هڅه مو وکړه چې د یوناما د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح‌الله مجاهد غبرګون هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار راوسته وی ویل اوس یې وخت دی چې حماس د اوربند وړاندیز ومني. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه پر حماس فشار راوست چې له اسرائیل سره د اوربند وروستی وړاندیز ومني او ټینګار یې وکړ چې اوس د یو توافق وخت دی تر څو یرغمل آزاد او په غزه کې روانه نږدې و میاشتنۍ جګړه ودرېږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې یو اساسي موضوع چې آیا یو توافق به په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات هغه څه چې حماس غوښتنه کوي په بشپړه توګه پای ته ورسوي کنه تر اوسه مبهمه ده. بلینکن سیمې ته د خپل سفر په وروستي تمځای کې چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د هغه 9 سفر دی، پرون ټوله ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کتنو تیره کړه. د بلینکن هڅې پر دې متمرکز دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه موافقه ترلاسه شي، هغه هدف چې ترلاسه کېدل یې پیکه ښکاري. متحده ایالات او نور منځګړي مصر او قطر هیله مند چې د غزې پر جنوبي ښار رفح چې شاوخوا 1.4 میلیونه فلسطینیانو د جګړو له کبله پناه پکې اخیستې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو مخه ونیسي. حماس د 2 میاشتو خبرو اترو په جریان کې ویلي چې له خپل اړخه د ټولو یرغملو د خوشې کېدو په بدل کې باید په غزه کې جګړه د تل لپاره ودرېږي او ټول اسرائیلي ځواکونه باید له سیمې ووځي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د هغو افشا شوو جزئیاتو له مخې چې یوه مصري چارواکي او د حماس یوه چارواکي هم تایید کړي، وړاندې شوی توافق چې اوس د روانو خبرو په محور کې دی دا احتمال زیات کړی دی. خو مصري چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې نه غوښتل د روانو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، وویل حماس هڅه کوي هغه متن پیاوړی کړي چې له ټولې غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل یقیني کوي. حماس ویلی چې د اسرائیل وړاندیز ته به تر نن پنجشنبې پورې ځواب ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په عام محضر کې د حماس د لمنځه وړلو د مخه د جګړې له درولو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. هغه دا دریځ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په خبرو کې هم ښکاره کړه او بیا یې ژمنه وکړه چې پر رفح به عملیات پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا دا په غزه کې د حماس وروستی پیاوړی مرکز دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون چهارشنبې وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنګټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه او ښې چارې. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. یو بې خواته په افغانستان کې د افغان نجونو پر مخ د تړلو ښوونځیو شاوخوا 960 ورځې پوره شوې. بلې خواته د افغانستان په اړه د نړۍ په کچه هر بحث چې کیږي په هغې کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو پر وضعیت باندې خامخا څرګندونه کیږي. د بشری حقونو نړیوال سازمانونه، د نړۍ سیاسي مشران او نور په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له مخه د خنډونو د لرې کېدو غوښتنې په اعلامیو کې کوي او پر طالبانو او د دوی په پالیسیو نیوکې کوي. په مقابل کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې خپلې پالیسۍ د افغانستان کورنۍ مسلې ګڼي. دا کوي چې د نجونو د معاصرو زده کړو سره مخالفت نه لري، خو داسې نښه نښانه نه ښکاري چې دوی دې د نجونو ښوونځي پرانیزي او یادې د پرانیستلو نیت ولري. څنګه کېدلی شي چې د نجونو د معاصرو زده کړو مخالفت نه لري خو ښوونځي دې تړلي؟ تر څو پورې به دا ستونزه دوام کوي؟ د نړۍ فشارونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په راتلونکو کې څه تمه او توقع کېدلی شي؟ او هغه نجونې چې په تیرو دریو کلونو کې له زده کړو پاتې شوې، که یوه ورځ دا خبر واوري چې ښوونځي پرانستل شوي، څومره به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او څومره وخت ضایع شوی دی؟ نن په نور بستې خپرونه کې په همدې باندې بحث کوو. په بحث کې راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د بشري حقونو فعال نظیفه حقپال، چې په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا په وروستۍ غونډه کې هم ګډون درلود، او همدارنګه د ښځو د تعلیم د حقونو فعاله قمر نیازی. دواړو ته خراغ لاست وایم او ستړی مشه درته کوم. په خیر راغلی خبرونه ته، مننه کوم. اغلی حقپال، تاسو په وروستیو کې دغه د افغانستان په اړه باندې چې د بشري حقونو د شورا کومه غونډه په جنوا کې په دې کې مو ګډون درلود، په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشوې، خو مهم ټکی په افغانستان کې د نجونو له او ښځو په وړاندې چې کوم محدودیتونه دي، د دې د لرې کولو غوښتنه وه. په مجموع کې دغلته د نړیوالې ټولنې هغه خلک چې د بشري حقونو په اړه باندې غوښتنې کوي دا راټول شوي وو. څه ډول یو فضا وه؟ د افغانستان په اړه باندې انګېرنه څه وه؟
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو معلومه د دغه غونډه د افغانستان په حق له تر سره شوه، او دې غونډې کې د افغانستان هیئت د افغانستان په حق له د بشري حقونو د وضعیت په حق له خپل راپور وړاندې کړ، او د راپور وړاندې کولو سره سره د افغانستان هیئت چې تقریبا 11 کسان وو، دوی په مختلف برخو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړه. او د دې غونډې فضا داسې وه چې تقریبا 80 هیوادونه په بحث کې د هیاتانو سره خبرې وکړلې او خپل بیان ورکړه، او اکثریت ممالک د بشري حقونو د وضعیت په اړه ډیر ژور اندېښنې څرګند کړه، او خصوصا د افغانستان د نجونو او د ښځو د حقونو د نقص په اړه. او دغه اتیا هیوادونه اکثریت دوی د طالبانو څخه او خصوصا د افغانستان د دولت څخه، ځکه چې موږ پیګو چې د افغانستان دولت تقریبا د ملګرو ملتونو د منشور د اعلامي او د بشري حقوقو د اعلامي د وخت نه دوی د دولت په حیثیت د اکثریت بین المللي قوانین امضا کړي دي، الحاق کړي دي، او د دغه قوانینو په مقابل کې د افغانستان دولت حکومت نو هم دولت تعهدات او وجایب لري، او دغه تعهدات او وجایب په حق له هغه مهمترین مسالې د خزو د حقونو په حق له ده. او د غونډې فضا د سی و چې اکثریت هیوادونه د افغانستان د انجنو او د خزو د تعلیم په حق له دوی غوښتنې درلودل، او د طالبانو دغه کړنې ډیر په شدید الفاظه وغندول.
ډیر زیاته مننه اغلی حقپال. قمر نیازی تاسو مننه چې خبرونه کې مر سره ګډون کړی دی. دغه سی غونډې لکه اغلی اقپال چې یادونه وکړه، د بشری حقوقو نړیواله شورا یو لډیرو معتبرو سازمانونو نه دی یا ادارو نه دی چې په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت د سار او په ځینو برخو کې په دې برخه کې د اقداماتو د سپارښتنې وړتیا لري. تر اوسه پورې ولې هیڅ اغیز نه کوي د طالبانو په پالیسیو باندې؟
زه هم خپل په لغه باندې سلامونه تاسو ته مېلمنې خورې ته او همدا شان ته د راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. د تکرار شو چې دقیقا که د افغانستان دولت ورته ووایو یا دولتمندان ورته ووایو، هغه کسان چې په راس کې قرار لري، حاکمان دي، اوس فعلا د افغانستان پر خلکو باندې دوی اقتدار لري، دوی اصلا نه ملګری ملتونه مني، نه یې منشور مني، او نه یې هم فشارونه مني. ځکه چې که یې منله، دغه درې کاله شو چې زموږ خوندې محرومې دي د تعلیم څخه، په کورونو کې ناست دي او په تمه دي، امیدواره دي چې نن سبا به دا فشار به د نړیوال ومني، طالبان دا فشار به ومني. د تران تر دې چې د ملګري ملتونو معاونه خپله راغله دی د افغانستان ته تشریف راوړل، د حاکمانو سره یې ولیدله، لیدنه کتنه یې وکړله، د اروپایي اتحادې د خوا څخه نمایندګان استازي ورغلي او د هغوی سره یې ناستې وکړلې او خبرې اترې یې وکړلې. خو هغه څه چې دوی کله وایي چې زموږ کورنۍ موضوع ده او پاکستان بیا دا نوم ورته ورکوي چې دا د دوی کلتوري موضوع ده، او دا چې دا ټول نړیوال ته دوی یو ډول داسې معرفي سوله چې دوی د ښځو په وړاندې کوم خشونت، هغه کوم اساسیت چې دوی لري، په هغه ډېرو سختو الفاظو باندې دوی وغندل سو، خو بیا یې هم په دوی باندې اثر ونه کړه. دغه د اثر نه کېدلو سبب او علتونه د دوی خپل منځي مشکلات ده. تر هغه هنده پورې چې موږ پکې معلومات لرو، د خوندو سره په رابطه کې یو، هاو د شاګردانو غوښتنو ته موږ زوریږو او موږ د نړیوال څخه غوښتنه لرو، کله دغه ټول ارتباطات چې بررسي کوو، موږ دغه نقطې ته رسیږو چې دوی تر اوسه خپل په منځ کې خپل منځي اتحاد او اتفاق نه ده پیدا کړی چې تر څو په دغه موضوع باندې دوی تفاهم وکړي. ځکه چې دوی ته دا موضوع هیڅ موضوع داسې مهمه موضوع ورته نه ښکاري، دوی داسې دا یو بغل ته پرېښې ده چې ته خو کېږې، تا به ستا باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، راسئ چې اول دا نورې لانجې خلاصې کړو. دغه نورې لانجې قدرت باندې لانجې دي. نن سبا تاسې اوري چې حتی دا موضوع بسخي داسې شوی ده چې شیعه او سني ته اوري او پښتو دری ته اوري، چې دا یو ډول نور نفاقونه دي چې په افغانانو کې لویږي، نور هم بې اتفاقه کېږي افغانان، نور به هم دغه د افغانانو دا پروسه چې اوس په ټوله نړۍ کې داسې پاشل شوي دي، همداسې به نور هم سره وپاشل شي، نور به هم سره وپاشل شي، بیا وروسته دوی دغه موضوع ته
مننه کوو. بیرته درته راګرځو. اغلی حقپال، دا خبره څومره درسته ده چې طالبان په دې برخه کې د دوی اختلافات د دې سبب شوي دي؟ اختلاف خو داسې چې په یوه موضوع کې چې هغه لاول نه رد شوي او یا دواړه لوري په یو وړه برخه کې اختلاف ولري، په یعنی هغه د موضوع په اصل باندې موافق کې خو په اجرا کې اختلاف ولري. آیا تاسو ته همداسې ښکاري چې طالبان له اصل سره موافق دي خو د اجرا کولو په برخه کې اختلاف دی او که نه؟ په څرګنده دا درسته ده چې په هر حکومت کې به ځینې خلک وي چې د خپلو مشرانو له پرېکړو به ډېر راضي نه وي، خو په مجموع کې د هماغه پرېکړو ملاتړ بالاخره کوي او ظاهرا د طالبانو مشرتابه تر اوسه پورې نه غواړي چې نجونې مکتبونو ته پرېږدي. که څه هم دا بله ورځې د امر بالمعروف د وزارت وزیر د څرګندونو که څه هم نورې ډېرې څرګندونې وکړي، خو یوه خبره یې دا هم وه چې ویلې دوی د معاصرو زده کړو مخالف نه دي. نو چې مخالف د معاصرو زده کړو نه وي او ښوونځی تړلی وي، دا څنګه سره پخلا کوي؟
زه فکر کوم دلته دوه خبرو ته باید توجه وکړو او یا د دوه بوت څخه وګورو. یو دا چې هغه موقتي څرګندونې دي لکه چې تاسو اوس ورته اشاره وکړه، یا بس پانګځای بعضې وخت خبرې کوي او یا بعضې نور د دوی چارواکي وایي چې مونږ مخالف ناستو او تر اوسه پورې وضعیت چمتو نه دی ورته، او یا دا چې مونږ په یو پلان باندې کار کوو نه په یو نصاب باندې کار کوو، داسې شیان وایي دي. زه فکر کوم چې دا دوه بوده لري چې دا خبرې کوي. یو دا چې افغانانو ته یو رقم غواړي چې هیلې ورکړي چې مونږ مخالف ناستو او یو د حل لاره به پیدا شي. دویم دا چې دوی پوهېږي چې د نړیوالې ټولنې د فشار لاندې دي. دوی مونږ ولیدل چې په دوحې کې هم کله چې دوی مذاکرات کوو، دوی ویل چې مونږ ښځو ته تر دکتورا پورې د تعلیم حق به ورکوو او نړیوال ټولنې ته یو رقم فری به ورکوو. او دریم خبره دا ده چې دوی په دې باندې هم پوهېږي چې ښځې نجونې د تعلیم څخه محرومول خپله شدیدا د اسلامي عقایدو او اصولو نقض دی. او په دې حقله مونږ ولیدل چې د اسلامي هیوادونو کانفرانس څو ځلې حیاتان ولیدل، دوی بیانیات درلودل او دغه کار یې غیر اسلامي وبولو. نو د دې لپاره چې ځان د دغه مسؤلیت څخه لرې کړي دوی دا څرګندونې کوي. خو په اصل کې زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او مونږ باید د دوی ایدیولوژي ته توجه وکړو، او د دوی ایدیولوژي د دوو موضوع څخه مونږ کولای شو چې وڅېړو. اول دا چې تاسو وګورئ د ملا هیبت الله په څو ځلې دوی ملت ته خبرې وکړل، خصوصا د اختر پیغام ته وګورئ، نور دغسې پیغامونو ته وګورئ. د دې په ټولو پیغامونو کې یو ډېر ژور تعصب د ښځو په مقابل کې لیدل کېږي، او دوی اصلا ښځې یو مساوي انسان په حیث په ټولنه کې اصلا نه بولي. نو دا د دې خپل نظر او د دې ایدیولوژي ده. او اکثریت احکام مونږ پوهیږو چې خپل د طالبانو نظام یو ډېر مستبد او دیکتاتوري نظام دی، او اکثریت احکام د ملا هیبت الله څخه هغه د فرمانونو په اساس صادریږي او هغه اجرا کیږي. او بل که تاسو توجه وکړئ دویم موضوع ته، د دوی د عدلی وزارت د عدلی وزیر حکیم حقانی نظریاتو ته تاسو وګورئ، دوی یو کتاب لیکلی دی چې هغه کتاب په عربي کې لیکلی دی، خو یو څه دغه کتاب په انګلیسي ژبه باندې هم ترجمه شوی دی. او که تاسو دغه کتاب ته مراجعه وکړئ، په دې کتاب کې چې جان بټ هم یې ترجمه کړی دی او هم یې پرې تبصره لیکلی دی. جان بټ یو انګلیس پخوانی د بی بی سی خبریال وو، او بیا د هم حقانی مدرسې کې ډېر زده کړې کړې دي، او د خپل تبصرو کې لیکي چې حتی په حقانی مدرسو کې چې ما زده کړې کړې دي هلته داسې نظر نشته د ښځو په اقله چې حقانی په خپل کتاب کې لیکي. او په دې کتاب کې ډېر په ژوره توګه یو برخه یې چې ما خپله په خپل د مقالې باندې ذکر کوم، یو علمي مقاله دی د نشر لپاره مې لیکلې ده، او هلته مې دغه د کتاب څخه مې هم نقل قول کړی دی. او دی وایي چې اصلا دوی په معاصر علوم باندې اصلا عقیده لري، نه صرف د خصوص د نجونو د پاره، حتی د نارینه او د پاره. دوی وایي چې علم کفرس دی، هغه دینی علم فرض دی، نه دا چې معاصر علوم نو ټول ته بیا وایي. او بیا راځي د ښځو په عقیده چې وایي، ښځو ته وایي چې که چیرې دوی د علم د پاره د علم طلبګار دي، دوی دینی علم کولی شي. او بیا تقریبا 15 صفحې په دغه کتاب کې صرف د ښځو د حجاب په اړه خبرې کوي. نو دغه حکیم حقانی د دوی تقریبا د دوی د ایدیولوژي هغه په صف ورته وایم استاد دی، که یا هغه څوک دی چې د دوی ایدیولوژي د هغې څخه تراوش اخلي. او په څنګ کې نو تاسو ګوري چې یعنی معلومیږي چې دوی نظر هم دغه ده. او په ډېر خلاصه توګه باندې که تاسو د هغه ترهګر ډلې که تاسو مطالعه کې د امنیتي او استخباراتي د لحاظه، که چیرې دوی د امنیتي او استخباراتي د لحاظه دي دپاره دلته راغلي دي، او یا تقریبا په دې 20 کې مونږ ولیدل چې دوی د دهشت او د ترور د لارې دوی قدرت ته ورسېدل، نو که چیرې دوی د ښځو حقونو ته احترام قائل شي، معاصر علومو ته احترام قائل شي، نو دوی به هغه خپل دوی به هغه د طالبانو ترهګر ډله به نه پاتې کېږي. او که چیرې د دوی څخه هغه ترهګري او که چیرې د دوی څخه هغه روب چې دوی په دې ټولنه کې په خلکو باندې اچولې ده دا واخیستل شي، نو معنا یې دا چې نو دوی به یو انتقال به وکړي دغه ته یو حکومت ته. نو بیا هغه ځواک چې اوس دوی لري څه چې که د امنیتي اهدافو دپاره چې دوی کارول کېږي په دغې سیمې کې د مختلفو هېوادونو څخه، بیا نو دوی هغه دوی څخه هغه استفاده ترسره کېدای نه شي. بیا نو دوی
مننه دې بحث ته به وروسته راشو. اغلی اقبال مننه کوو. یو اوریدونکی دی دغه ټلیفون کړی دی، دنه به واورو بیرته راګرځو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل ان صاحب. سلام نوونی کی لتا سیو محترم ملمنه او ورزین کی و منی.
وعلیکم السلام. ستړم
سرملوال من خیبر پښتونخوا ریکن امریکا نیول.
ستړم شي سرملوال صاحب، لتا سو ورو مهرباني.
لو زه به ما غدا د ما شمیره څه د اوس می پای روخان صاحب تور کړ دا نه سره سپټ کړ نه پیګم لږه خو نه ټلیفون کوي کیږي دا ما ته نه کیږي نه پیګم څه وجه به هغه بیا ورسته ګورو. دا غواړم یو نظر ورکم د تاسو پروګرام باندې.
مهرباني وکړئ. مهرباني.
نو د ما نظر خدا د محترم صاحب د افغانستان اسلامي امارت چارواکي چې دا به خامخا دي د دینجونو په مخ باندې خوونځي او پانتونونه خامخا خلاصي، ځکه دوی چې کومه خبره وکړي هغه په عمل کې ثابتوي ما ته معلومه ده. خو له بده مرغه له بده مرغه صاحب لکه څنګه چې موږ خدای د تاسو رسنۍ ډېرې اورو، ټولې خپرونې موږ تعقیبوو هره ورځ، نو دغه کوم خپرونکي خبرې چې کوي لکه اوس دغه یوې خور چې کولې د ډېرې بښنې سره، یعنې دغه هم نتیجه نه ورکوي. ځکه لپاره د دې چې مثلا په بد نوم باندې یادول د طالبان یا یعنی سپک کټ کې ورته کارول، دا هم د لپاره د ما په خیال باندې نقصان کوي د دې شیانو لپاره د پرمختګ چې د نجونو ښوونځي خلاص شي. یعنی باید داسې د به وکارول شي چې هر څه زه په یو خدای ده او بل خامخا به ښوونځي خلاصېږي امساب د دې کې هېڅ شک نشته. او دا پوهه شي د امساب تعلیم شي ده
دکړې لږې سره یو کوم ځرمل ورسې ما زړه د خپل ملمنو په اړه باندې بوایم چې د ما ملمنو دواړو تر اوسه پورې واځي داسې کلمات کارولې دي چې هغه د انتقاد بڼه لري او کومه داسې کلمه مانه دا اوریدلې تر اوسه چې هغه د مخکینی کاریدلې یا پرسنوي کې دیني یاد شوی. خو کله اخلاصي یعنی د تاسو فکر مثلا درې کاله خو کافی ډیر وخت دی. یو سړی چې په لسم سنف کې دی، دولسم نه فارغیږي او ځینې فاکولټي او پانتونونه په درې کلونو کې بشپړیږي.
په دې کې هېڅ شک نشته. نور خو دا د ټیک کارول چې دی راځم خپل نظر ته یو د تاسو لپاره لنډه خبره خبر دا غواړم چې د تروریست او دغه ټیک کارول د ما په خیال نه خوښ ده. دا به سم خپل نظر ته نو خامخا به فلسطین او هم صاحب د طالبان چې دي دا ټول نوې ورته مطلب یو چکه شي بیا چې په استلا یو لاس سی دی ورته یعنی د دې خبره نه اوري نور څه کوم اهمیت ورکړي کوي چې د طالبان سره وګوري چې خبره اترې وکړي شولایزه توګه باندې مخامخ په دا کې دی چې ومنه او بل ځکه چې مسله د ما په خیال باندې انصاب او فلکسنګ چې زه خپل باندې دا د ما نظر دی یعنی دغه رسمیت کې زمبل او وجه هم کې دی یعنی موږ مو په نظر بل شي طالبان حکومت پر رسمیت نه دی کارونه بنورم مخلص نه وایي دا چې د جنو خوونځي یا زده کو پر مختګ دین علاوه نور به ډیر کار وشي ډیر
واقعا دمګړې خدا سخکاری چی دی نړیواله ټولنه او طالبانو ترمنځ یو پټپ ولاړ حالات دی غوې چې ته چیتنه غواړي نړیواله ټولنه نه ورکی نړیواله ټولنه چې تنه غواړي هغه طالبان نه مني نو په منځ کې ظاهرا خو د افغانستان خلک هغه کې بندیزونو د نړیوالو بندیزونو له کبله هم دي مثلا پرون موږ د لوب او سپورت په اړه باندې یو رپورت درلود د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته ځکه پیسې نه رسیږي د نړیوال فوټبال فدراسیون نه چې په افغانستان باندې بانکي بندیزونه دي او کم د فوټبال هغه د افغانستان فدراسیون چې دی هغوی ته چې هغه د نړیوال فدراسیون نه کومه ونډه ورکول کیږي نه شي استولی یعنې دا یوه وړه بېلګه ده په افغانستان کې د دغه اختلاف ګڼ نور قرباني بېلګې هم شته دی چې په افغانستان کې په بېلابېلو سکتورونو اغېزه کړې مننه زرملوال صاحب که بیا هم څه وایي مهرباني وکړئ چې خبرې راټولې کړئ
بس نور نور ویل نه دی دغه د کډوالو په باره کښې دلته موږ معلومات لرو نو تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه یي مېلمانه یي مثلا د ازادي راډیو مېلمه نور داسې پروګرامونه یي که موږ غواړو چې په دې خپل نظر ورکړو روخان صاحب سره ما خپله شمېره پرې ایښې ده خو
مننه نظر ملوال صاحب د ما همکاران به اتمن چې روشان صاحب د تاسو شمېره ولري هغه به اتمن د ما همکاران به در سره په تماس کښې شي او په
ټولو ته سلامونه کوه
وعلیکم السلام
مننه
سلامت اوسئ سلامت اوسئ یو بل اوریدونکی هم را او سلامت اوسئ یو بل اوریدونکی هم را اخلو بیا رازو خپلو میلمنو ته مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
کریمی صاحب د افغانستان څخه
کریمی صاحب ستړی مشي له افغانستان څخه مهرباني
خوشحاله اوسئ مننه الله مو ته ژوندۍ لره د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو
وعلیکم السلام موږ دا د نجونو مکتبونه باندې خبرې کوو چې دا بله طالبان وایي چې موږ یې مخالف نه یو د زده کړو خو مکتبونه یې تړلي دي او ورځ په ورځ د نړۍ هېوادونه هم اعلانونه کوي د بشري حقونو ډلې هم اعلانونه کوي چې دا درست کار نه دی خو تر اوسه پورې کوم مثبت ځواب د طالبانو لخوا په دې برخه کې نه ښکاري تاسو د یو عام افغان په توګه چې له افغانستان هم ټلیفون کړی دی څه فکر کوئ په دغه اړه باندې
زما فکر خو په دې حکله باندې دا دی یو دم دوی ته اجازه ورکړي چې نجونې مکتبو ته لاړې شي یا پوهنتونونو ته لاړې شي د دوی هغه ملګري چې دوی دا مبارزه کوله چې په افغانستان کې دیموکراسی دا اشغال دی خلق تا بی فکر کوي نو په یو دم چې دوی دغه اجازه ورکړي دوی په خپل منځ کې د بې اتفاقۍ سره هم مخ کیږي زما په فکر باندې
نو تاسو فکر کوئ چې دا د دې په خاطر باندې څومره اړتیا ده دې ته چې باید اجازه ورکړي تاسو څه فکر کوئ اړتیا شته ورته
دې ته بېخي ډېره اړتیا ده ځکه چې مونږ او تاسو په داسې ټولنه کښې ژوند کوو یعنې دا دغه داسې دي چې په دا وختونه چې په دې کښې نیمه قشر چې دا وناست دي او نیمه قشر سړي دي دوی ټول ته ضرورت دی د ټولنې د پرمختګ لپاره د آرام زندګۍ دپاره د اجتماعي زندګۍ دپاره دوی بیا یې د زده کړې وکړي ځکه چې دوی ته پوهنتونونو کښې ضرورت دی په طبي اړخونو کښې ورته ضرورت دی نور دغسې په ټول کارونو کښې د نجونو د تعلیم دپاره ضرورت دی خو متاسفانه چې دغه کار به هم وشي خو دا به زما په فکر باندې لږ وخت واخلي
ډېره مننه سلامت اوسئ زه خپل ملمنو ته راګرځم بیرته کورم آباد. کریمی صاحب له تاسو نه چې ټلیفون هم کړی وو. آغلی قمر نیازی، مخکې د موږ بلې میلمنې حقپال وویل چې که طالبان د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي نو د دوی دغه جوړښت چې دی داسې په سختدریزۍ باندې رامنځته شوی دی او ښایي چې دغه جوړښت یې بالاخره پاتې نه شي، ښایي په دې باندې دوی تشویش ولري یا ویره ولري. او دغه یو اوریدونکي مو ویل چې کیدلی شي خپل ځینې ملګري له لاسه ورکړي چې هغوی دوی په دغه نوم باندې مبارزې ته اړ کړي دي. تاسو مخکې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو خبره وکړه، دې موضوع ته څنګه ګورئ؟ او بل دا چې څومره دا فکر په طالبانو کې موجود دی چې د دوی نړیوال او کورنۍ مشروعیت د ښځو په حقونو پورې تړلی دی، دوی واقعا غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني؟ آیا دا درک موجود دی چې که دوی د ښځو او نجونو حقونه، دغه اساسي ابتدایي لومړني حقونه چې د کار حق دی او ښوونځي ته په ځانګړې توګه د تعلیم حق دی، دا ونه مني له نړۍ سره یې تعامل ستونزمن دی؟ اغل نیازی ها فکر کوم چې قمر نیازی مکسر نشته دی دا اوس. اغلی اقبال تاسو راته وایي دا د موږ د اوریدونکو په خبرو هم که کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ او د ما د همدغې پوښتنې په اړه هم راته ووایئ چې څومره داسې تاسو ته ښکاري چې نړۍ او طالبان سره په یو بنبست کې دي، دوی ته رسمیت پیژندل غواړي او نړۍ دا رسمیت پیژندل د بشري حقونو په ځانګړې توګه فکر کوم چې د ښځو او نجونو د حقونو مسله یې په سر کې د دې پورې تړلې دي؟
زه فکر کوم چې مهمه ده چې دغه د افغانستان وضعیت، د طالبانو حاکمیت او نه صرف د ښځو حقونه بلکې عمومي ټولو د وګړو حقونه باید موږ په ډېر انتقادي ډول باندې وڅېړو. زموږ ورور چې زنګ ووهه وویل چې هېڅ امکان نه لري چې نور پوهنتونونه او مکتبونه خلاص نه شي، دوی به هرو مرو او حتما به خلاصوي. زه د دوی خبرې سره ډېر موافق یم، موافق په دې یم چې که طالبان خلاصوي که نه خلاصوي، خو د طبیعت او د ټولنې اقتضا دا ده چې په اوسنۍ معاصر شرایطو کې تاسو نشي کولی وګړي د دوی د حقوقو څخه محروم کړي. دا چې دا طالبان دي مکتبونه به خلاصوي، دا چې څنګه تغییر راځي، دا چې څنګه کېږي، هغې ته ډېر ضرورت ده چې باید وڅېړل شي او تبصره پرې وشي. نو په دې دوی دغه ورور معتقد په دې خبره باندې و، ځکه چې اصلا دوی پوهېږي چې هیڅ منطق دغه نه قبلوي چې تاسو یو انسان واخلئ د دوی څخه، د دوی وړتیا واخلئ، د دوی څخه د دوی ازادي واخلئ، او هغه ازادي او هغه وړتیا چې هیڅ چا ته ضرر نه رسوي بلکې د ټولنې د ښېګړې دپاره استعمالېږي. اوس تاسو وګورئ مونږه اورېدونکي اورېدلي دي، خبرونه مو ولیدل چې څو افغان مېرمنې څو جوایز وګټل. د هغې څخه یوازې مونږه خور شکردخت جعفري وه چې افغانستان کې حتی اجازه د درس و تعلیم نه درلوده، خو بالاخره د کور نه نیولې مبارزه یې شروع کړله او تبې ولسه کابل کې د هغې ځینه راغله. بریتانیا کې د دکتورا په برخه کې په طبابت کې دکتورا وکړه، بیا هغې نه بعد داسې یو آلی اختراع کړله چې په نړۍ کې اولین ځل ده چې د سرطان د تداوي دپاره ده. نو تاسو ګورئ یوه ښځه، یعنی کله چې زمینه ورته مساعده شوه، کله چې امکانات و، نو دغه د علم او د زده کړې لاره څه وکړل؟ د ټولنې د ښېګړې لپاره استعمال کړل. نو تاسو هیڅکله نشئ کوئ چې بد وخلی او خپې پټ کې خ او یا حقیقت بد خپل لار ومومي او حقیقت هم داده او خېګړه هم داده چې باید خې چارې او هغه مستقیم لار باید دغشی غورشی او مستقیم او خچاری چی شیدی اغا دادا چی علم دا تعلیم دا تاسو که بیو کوفی و گوری تاسو که بیو طولنه که او یادا مثال میشه تاسو دا ورکنو پدی اساس زو فکر کام چی طالبان دا طبیعت سر پی جگره کی دی طالبان دا رانا سر پی جگره کی دی طالبان دا خلق و دا تقاضا سر که اغا خیزی وی کناری نوی از مطمئنه یما چه داغا ورو چه زنگ واخد دایی دا خیزو بزا تعلیم بقل ویل خود داغا وگورنه زمونگا ناری ندی چه دوی هم غواری چه دوی خویندی لرگانی باید درس و سبق ویدی دوی پیوی چه پیوی کورانه که چه ری یو لور یا مور یا خور د علم پرانا باندې سنبالوی څنګه دغه کورنۍ او دغه ټولنې ژوند هوساینې طرف ته ځي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید موږ خپل ټولنه سم وڅېړو او انتقادي لاره خپور کړو. انتقادي لاره چې زه وایم معنی دا نه ده چې موږ حتما ما سید چې ویل چې د طالبانو جوړښت څنګه ده، ځکه چې طالبانو جوړښت ټولو ته معلومه ده. طالبانو جوړښت یو حکومت نه دی. حکومت که چیرې وایي تاسو که اسلامي حکومتونو ته توجه وکړئ، معاصر اسلامي حکومتونه که چیرې تاسو ولاړ شي اسلامي تاریخ ته وګورئ، حتی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې او هغې نه بعد د خلفاو راشدین په وخت کې تاسو وګورئ، خلکو ته د اعتراض حق ورکول شوی دی، ځکه چې ټولنه د خلکو د اعتراض په اساس جوړیږي. اوس تاسو وګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې دی خلکو ته وایي چې زه سره صحیح چې ستاسو خلیفه یم، خو زه هم کولی شم چې اشتباه وکړم، تاسو باید زما اشتباه باندې نیوکه وکړئ. یا حتی خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه صحیح ده چې ستاسو پیغمبر یم، خو بیا هم زه انسان یم. نو تاسو وګورئ ملا هیبت الله او یا د طالبانو حاکمیت چې اصلا خو اول د مقایسې وړ نه ده د خلفاء راشدینو او د نورو اسلامي هیوادونو سره، خو زما هدف دا ده چې وایم چې هره ټولنه کې باید وګړي حق ولري چې
او ترڅو پورې وایي چې
اصلاح لپاره کار وکړي،
ترڅو پورې چې د انتقاد لپاره دروازه خلاصې دي، خوشونت دروازی نپرانستل کیگی. فکر کوم چې واقعا دا مهمه مسئله ده چې خصوصا سبا ته په نړۍ کې د مطبوعاتو د آزادۍ ورځم ده، هغه څه چې د طالبانو تر واک لاندې ډیر زیات محدود شوي دي او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی، چې د تاسو د همدغه څرګندونو یوه بیلګه ده چې د بیان ازادي د اعتراض حق لا خلکو ورو ورو اخیستل شوی دی. په هر صورت بیرته به د خپل موضوع ته راوګرځو. یو کس را سره دی له هلمند نه، اتل صاحب خپرونې ته ستړی مشي، له تا نه به واورو. موږ په دې غږیږو چې د نجونو د مکتبونو زیاتې ورځې ووتې چې تړلې دي، د یو عام افغان په توګه څه فکر کوي؟
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي. صاحب محترم سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګړي چې روغ جوړ به سوي او سلام میلمنو خوند ته وایم. صاحب محترم موږ خو ولې چې په وار وار باندې داسې درسنۍ د طریقه ژغ کړی دي په خپل مسؤولو چارواکو باندې چې د ښوونځیو ضرورت ستاسو موږ په افغانستان کې خامخا ضرورت ورته لرو، یعنی داسې ضرورت ورته لرو. صاحب محترم دا زموږ د مندکې حال زه درته وایم، دا اوس د ستاسو سره خبرې کوم. پدې کې یو حوزه د سفر حوزه مې ورتوای، دلته په حساب 20,000 کورنۍ ژوند کوي، دغه نه نفوس دي. نو دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو. صاحب محترم په داګه کلینیک کې موږ یو ځنا باجی لرو، یعنی سره دا هیڅ ډېر نفوس نه سمو. ما په تر ما ځبانې مثال خبرې دا د افغانستان د وغټ ضرورت سره د وغټ ضرورت سره ضرورت چې ان تاسو محترم شوینځي باندې نو د خپل دولت سره بیا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې شوینځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې څه غواړي په غلي نگاه کې خلاص کړي او بل څه بیا ان تاسو محترم د کوم چاودنې چې کیږي په دغه شریعت کې په دغه ټوټ شریعت کې مثال د خبرې یاد مشي ګان ورنه د مابین زپ کې یاد مې عام افغانان په شهادت رسیدل ان تاسو محترم دا زما په فکر او په نظر باندې دغه بهر ملکونه څخه د بهرني ملکونه چې زمر پر بغل د مثال د ساګان دې دوغه ته دا کم خلک غازیان سم محترم مش زینا پولیس نه لري چې دغه شذي په دابګران باندې راوړي دغه تلاشي کې د ضرورت دې د ملک نو دا افغان په سپات باندې زما پر حکومت باندې دا غږ دې په قانون خلاص کړي شریعت باندې ګا کې مکتبونه خلاص کړي او تم مستوان سم محترم خامخابه د خیر له کذر ملبا صاحب اشاره وته وکړه خامخابه د خلاصي شي هیڅ چاره نه لري ان سم محترم خامخابه حکومت دا د خلاصي زه تر دې مشه اخر غوند کې چې نستلې دې مرده دې د خبرو صدا شاورو
مننه سلامت وسې له ټلیفون نه مننه رازمه اغلی قمر نیازی ته دی په هلمند کې او په ګڼو ولایتونو کې د معرف په برخه کې کار کړی دی دی اغلی نیازی داسې یو تصور موجود دی لکه مخکې اغلی اقپال په دې باندې ټینګار وکړ چې د اسلامي نړۍ ګڼ هیوادونه چې دي د اسلام لیدلوري نه مثلا د اسلامي همکاریو سازمان حیاتونه واستول اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ بیا بیا په طالبانو باندې او په یو ډول داسې وښودل دغه څه چې دوی کوي دوی لکه له اسلام سره تړاو نه لري خپله طالبانو هم په ټینګار ویلي دي چې دوی نه وایي چې دا حرام دي فقط یوازې ستراتیژي او کړنلار او داسې نورې پلمې ورته جوړوي بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښایي دا کلتوري او فرهنګي اغېزې په طالبانو باندې ولسي او کلیوالي اغېزې تاسو د معرف په برخه کې کار کړی په هلمند کې مو کړی لکه چې که زه سم پوه شوی یم ولسي لکه موږ دا درې ټلیفونونه درلودل په درې واړو کې دغه درې کسانو یو هم نه ویل چې زده کړې دي نه دي نجونو لپاره صحیح ده چې شرایطو باندې به سره خبرې کوي تاسو فکر باندې څومره ولس غواړي چې نجونې زده کړې وکړي
که اوسنی حالات ته په کتو سره او د ورونو د خبرو د اورېدلو څخه تاسو هم دا اخیسته ده او تر هغه ځایه پورې چې زه د خلکو په منځ کې وم تر ډېرو پرتو ولسوالیو پورې په هلمند کې ما کار کړی د هلمند په افغانستان کې هغه ډېر شاته پاتې یو ولایت دی او پښتون میشته ولایت دی حتی د ټول افغانانو سره داسې یو ایدیالوژي و چې د طالب د تولید ماشین په هلمند کې دی نو د هغه ځای څخه چې دا غږ اوچت کیږي چې علم ته اړتیا شته د یو کلینیک مثال یې درته درکړه چې یوه قابله موږ هلته لرو نو تاسې فکر وکړئ چې په زرګونو به داسې نور مثالونه مو لرو دقیقا اړتیا ورته شته او ضرورت ده اوس خلک د علم په ارزښت پوه سو په دغه درې لسیزو کې چې کوم فرصتونه مهیا سو ښځو ته ښځو ځان ثابته کړه د پوهې په ډګر کې تر ډېره حده پورې موږ ټول د هلمند په ولایت کې د انقلاب د دورې څخه تر جمهوریت پورې تر دغه د کرزي صاحب تر دورې پورې موږ فقط په ټول هلمند ولایت کې درې لسانس ښځې درلودلې مګر دغه درې لسیزه کې تقریبا دغه درې لسیزه د جمهوریت په دوره کې موږ په سلهاو لسانساو ډکتوراو تر ډېره لوړه کچه پورې هغه خوندې درلودلې چې هغوی د عالی تحصیلاتو څخه برخمن سو ماستریانې ترلاسه کړلې خوندې ډاکټراو ترلاسه کړلې خوندې پوهان دي سولې خوندې نو دا یو ډول ذهنیتونه خلاصو خلک په دې علم په ارزښت باندې پوه سو د خلکو غوښتنه ډېره سوله متاسفانه اوسنی نظام راغی اوسنی حالت راغی اوسنی نظام باندې چې موږ انتقاد لرو زموږ ورور مخکې یادونه وکړله چې دوی باید یعنې نیوکه ونه کړي منفي نظر وړاندې نه کړي که څه هم تاییدی تاسو ټولو دوستانو خبرې وکړلې خو زه یوه خبره بله تاییدوم اضافه کوم چې هغه دا ده چې درست ده دا خو د ټولنې تقاضا ده چې بدلون به راځي او دروازې به پرانیستل کېږي نن نه سیاه سبا خو مهم دا ده چې یو خو خلک نور نو به حوصله شوی دي وای بزک بزک نمر کی جوی لغمان میرسه څونه وخت نور هم موږ ضایع کړو درې کاله خو ضایع شوه دغه لړۍ دغه سلسله مو قطع کړله خوندې مو ناهیلي کړلې د هغوی استعدادونه مو ووژله موږ که د سکاره دغه ورکو د سکروټې مثال ورکو سکروټه چې پوکۍ حرارت تولیدوي کې پرېږدي ایره کېږي خو دغه پوکېدلو ماشین اوس ولاړ ده هغه سکاره اوس ایرې سوي دي ولې ایرې نور هم په باد ویسو پرېږدو له منځه یې ویسو دا خو امکان نه لري موږ به بالاخره ټول نړیوال به دا افغانان دې ته مجبوروي اوسنی نظام به دا دې ته به مجبوره کوي چې هر رقم بدلون پکې راوړي هغه بدلون به پکې راوړي خو تعصب په دغه ځای کې ده چې هغه وای وای بورا به وای هسې هم د ګل دیدار وکړي خو باغوانه وایي ستا نری نیت مې ځوروي زورول دغه د چې ته اوس په نظام کې یې ته ولې فرصت نه راته مهیا کوې هغه اصول چې ته غواړې په هغه اصول یې راته مهیا کړه موږ د شرعي اصولو خلاف نه یو موږ د اول هم په خپلو مکاتبو کې الحمدلله ثم الحمدلله اسلامي نصاب در موږ په نصابو کې وو اسلامي تدریس وو ایجاب وو هر څه مراعات کېدله دا به هیڅکله دوی نه وایي چې د دوی په راتګ سره موږ مسلمان شوي یو موږ مسلمانان وو مسلمانان یو او مسلمانان به اوسو تر قیامت پورې
مننه
دغه ځای ده چې ته ولې فرصت نه راکوې ته ولې زما وخت ضایع کوې
مننه واقعا دغه وخت بیرته نه راستنیږي از خبرونه کې را سره کمې څو د یکی پاتې دی یو اوریدونکو لاند راخلم ځکه اوریدونکو ډیر تماسونه نسی د ټولو ټلیفونونه نشو راخستلې خو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبر
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام ستړی مشه مهرباني وکړئ
من سلامت نظر صاحب او از تاسو دغه میمنه خورته اوریدونکو سلامونه وایم مولوی حکیار زابلی خبر کوم
زابلی صاحب ستړی مشه مهرباني وکړئ
من سلامت خیر است زه به هم دا پروگرام به پر نظر دغه درکم نظر درکم هغه دا د معرف وو دا خدای چې مان حق ته کړي که څه دی نو الله پاک هم حکم کړی دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي طلب وکوي من محد الا لحد لما تنګو ست دغه پورې منګره دا هغه چې دی هغه د شرعي دغه دی علم ده دا آیات او حدیث وو دا علمونه به سړی دغه کوي او دغه ده
نو دا دنیاوی علم بچنګه کوله خیره
دا مباح دیتا ولا وشور خلق وای دارت وای وای دا خور وای دا وجه اخوري وخبر وکړه غدر غلط وکړه یی خای بس لاسم دا په دغه نامه واسه دا چې تعلیم پاین لغه نو که ادب او دغه لري او بل دغه چې دا امر معروف او دغه دا تعلیم څه دا مباح ده دا واجب ویل یا
مونږ وی د حکم په اړه باندې نه یو غږیدلی مونږ دی اړتیا په اړه باندې غږیږو فکر کوي چې یو ډاکټر ته دغه مباح علم اړتیا شته
نو دا ول چې لزابل نه
یو سړی وخزه په شاکړی او پاکستان ته وړي وای چې هلته یو ډاکټر ته خیمه د دې به څنګه کو بیا
هغه هم ډاکټر ته نور ډاکټر ته نور هغه هم ډاکټر ته وړي کېدل تر اوړي افغانستان ته یو پاکستان ته یو چې هم وړي وړي هم ډاکټر ته وړي ځکه چې ښځه خو نه تعلیم نشي کولای دوه
ولې نشي کولای دا اوس چې دا نن چې مخکې موږ نن ریپورت لرو چې موږ په دغه کې په برتانیا کې یو افغان خزې چې په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي مخکې ور باندې هغلی حقپال خبرې وکړي سرطان ناروغي په افغانستان کې ول وژونکو ناروغي نه ده او هر ورځ ډیر خلک اخلي پرته له دې نه چې شفخانه پوری ورسیږي عموما پرته له دې نه چې درملنه ولري یا درملنه وشي عمري د سرطان د شعاعو په برخه کې یو تیر کالم یو افغاني ورته لاسته راوړل لري او سکالی هم په همدې برخه کې یو افغانه میرمن دغه افتخار لري چې د برتانی هیواد ورته جایزه ورکړې ده په هر صورت مولوی صاحب خبرې مو اورېدلې رازو چون د خبرونې وخت په ختمېدو دی اغلی حقپال که تاسو خپلې خبرې راټولې که یو دا راته ووایي چې خیر اوس خو دا وضعیت دی طالبان وایي ښوونځي پرانیزو دغه سید مولوی صاحب غوندې کسان هم پکې یو نیمشته دی چې هغوی وایي چې نه یې ضرورت ورته نشته. خو د طالبانو رسمي دریز دانه دی لکه دا کوم شی چې د مولوی صاحب دریز دی، هغوی وایي چې دوی دغه علم حرام نه ګڼي او دوی ژمن دي چې د نجونو ته به د ښوونځیو اجازه ورکوي خو په یوه او بله پلمه باندې ځنډوي. افغان نجونې او ښځې څه کولی شي؟ دغه فرصت تیریږي، دغه وخت ضایع کیږي، څنګه کولی شي چې لږ تر لږه هغه د علم او پوهې او معرفت کمه رڼا چې شته دی په دې منځ کې د نجونو او ښځو دا بله وساتل شي؟ لنډ که راته خپل نظر ووایي، بیا وروسته له هغه نیازه یې غواړم.
زه فکر کوم چې افغان ښځې څو مختلف ډګرونو کې باید کار وکړي. اول دغه د ټولنې پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده، خصوصا لکه چې ستاسو محترم اوریدونکو یې زنګ ووهه او دا تبصره یې وکړله. ګورئ تاسو که دغه حدیث اول تاسو وګورئ، آیات وګورئ، وایي اقرا، هلته نه وایي چې ښځه یا نر، ټولو باندې فرض کړی دی علم. بل تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وګورئ، وایي چې که تاسو د علم د لاسته راوړلو دپاره که تاسو چین ته ولاړ شئ، ولاړ شئ. چین کې هغه وخت نه اسلامي علوم وو، بلکې هغه غیر اسلامي علوم وو، یعنی هدف دا چې ساینسي علوم وو. نو دغه دواړه آیات او حدیث که تاسو لنک کړئ، دا خپله ښایي چې معاصر علوم لکه د اسلامي علومو باندې په نر او ښځه باندې فرض ده. خلک باید په دغه مسلې باندې پوه شي او هغه غیر غلط روایتونه چې زموږ په ټولنه کې شته باید هغوی مونږ محکوم کړو او مونږ روایتونه باید سم کړو. بل یعنی یوه ټولنه کې باید افغان ښځې مبارزه وکړي، بل د طالبانو سره مبارزه وکړي. دریم باید نړیوال ټولنه کې هم مونږ مبارزه وکړو او دوی ته باید ووایو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د سره سره باید یو څه پروګرامونه نړیواله ټولنه باید افغان ښځو ته په کور دننه یعنی افغانستان کې مساعد کړي. او هغه دا ده چې مونږ وزګوري چې د آنلاین له طریقې نه بعضې پروګرامونه شته، اگر چې درې کاله وخت ضایع شوی دی او معلومه نه ده چې نور څومره ضایع شي، د دې جبران کول ډېر سخت کار دی. خو بیا هم زما پیغام هغه نجونو او هغه ښځو ته چې دوی د علم دپاره تنده لري، دوی که انټرنټ لري په کور کې، د انټرنټ د یوټیوب د لارې نه او د سوشل میډیا د لارې نه مختلف پروګرامونه شته اوس دغه خلکو سره وصل شي، او بس واړه واړه امکانات چې شته د دغه امکاناتو څخه دوی استفاده وکړي. لکه چې د طالبانو په اوله دورې کې بعض مکتبونه وو چې دوی دغې څخه استفاده کوو، او چې کله بیرته طالبان لاړه دوی راغلل، سبي امتحانونه یې ورکړل او درسونه یې شروع کړل. اوسنۍ شرایط دغه شرایط نه ښه والی په دې کې لري چې مونږ د انټرنټ له طریق نه د نړۍ سره وصلستو، باید هیڅ فرصت دوی د لاسه ورنه کړي. مننه.
کورم آباد اغلی حقپال، اغلی نیازه له تاسو مکام دا وپوښتم، دا سي څو سپارښتنې کوو کې څه شی به افغان جونو ته چې په دغه شرایطو باندې خو غږېدو چې ولې دي څنګه دي خو دي هم دا شرایط دي، څه کولای شي چې لږ تر لږه له پوهې سره، له مهارتونو سره او له علم سره ځان که کم تړاو مې تړلی وساتي؟ د اغل نیازی د مغه ګوري فکر کوم چې د میرمن نیازی ټلیفون قطع شوی دی. زه له دواړو دغه درنو میلمنو نه میرمن نظیفه حقپال چې پخوانی افغان ډیپلوماټه ده، حقوق پوهه ده او همدارنګه د بشري حقونو فعاله ده، او همدارنګه له قمر نیازی نه چې اوږده موده د افغانستان په معارف کې کار کړی دی، د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. له دواړو مننه کوم. همدارنګه د وروستي مولوی صاحب په ګډون د ټولو هغه میلمنو نه چې اورېدونکو نه چې په دې خپرونه کې زنګونه ووهل، خپل نظرونه یې شریک کړه، له دوی ټولو هم منندوی یم. تر بیا ټول په خدای سپارم. ښې چارې.
ಗಡಂಗೂನಾ ಕಳೆದ ಮಿನ